په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د کورنیو غړیو د تروریزم پر ضد لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د پېښور د ښوونځي عاملان ونیسي او محکوم کړي. دوی له حکومت همداراز وغوښتل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ نور توپیر ونه کړي. له پېښور څخه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه راپور راستولی.
د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د شنبې په ورځ د ښار لسګونو اوسیدونکو د مدني ټولنو غړو او د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یو سیاسي ګوند پلویانو په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو د څلوېښتې په مناسبت د تروریزم پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان له مرکزي او همدارس د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومت وغوښتل چې پر ښوونځي برید کوونکي دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. وسلوالو پاکستاني طالبانو د تېر کال د دسمبر په شپاړسمه نېټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په سرګنده د ترورستانو پر ضد عملیات چټک کړي او د ترورزم د مخنیوي او د ترورستانو د ځپل لپاره یو ملي کړناله هم جوړه کړې چې له مخې دوی په دې هیواد کې پوځي محکمې جوړې کړي او همدارز یو لړ نور ګامونه هم اوچت کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا د ولسي تحریک مشر او د لاریون ګډونوال ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل چې حکومت د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې په پنجاب کې هم عملیات وکړي.
د ګامونو اندازه به د دې نه لګي چې آیا دوی صرف په ټي ټي پی پسې راغستې ده که دوی د پنجاب مرکزونو ته هم سوي، دوی د ترګرو همدردو سیاسي پارټو ته سوي کنه همداسې یې پرېدي لکه چې مخکې وه. نو دغه څو عوامل به دا فیصله کوي چې د دوی د ګامونه عملی دی او کنه. او موږ د دې نه مېرې چې زمونږ هر غم یې په نوې غم کې رانه هېر کړی دی یا هر غم یې په نوې ډرامه کې رانه هېر کړی دی. نو موږ دا مشومان دا نه دوی ته هېرولو ته پرېږدو او نه به ان شاء الله موږ هېرو.
د پېښور د یوې مدني ټولنې غړي سنای جاس چې په لاریون کې د یا به طالبان وي یا به پاکستاني شعارونه ورکول وویل چې حکومت د نور د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي.
زمونږ یو ناره ده چې په هغه ناره کې مونږ هغې ته پیغام ورکړو چې یا به طالبان وي یا به پاکستان وي، نور زمونږ خلک د دې جوګه نه دي چې دا برداشت کړی شي. اوس پورې د ښه طالبانو د بد یا ګډ او بیډ هغه کانسپټ چې هغه اوس ختمېدل پکار دي. د دې واقعې نه پس ټول وګړي ټول ښار کې د ټول کلو کې اوسېدونکي چې کوم خلک دي هغې دا غواړي چې دا د غری ختم کړی شي، د ګډ دا بیډ دا، او بس طالبان تر طالبانو ګرځول شي او دهشتګردي وګرځول شي.
د دغه لاریون یو بل ګډونوال شهاب خټک بیا وایي چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه او همدارس د دې هیواد پوسټه اوس ښایي چې د تروریزم پر ضد جوړه کړې مری کړنلاړه ژر تر ژر عملي کړي.
مونږ امن غواړو، مونږ په دې خاوره کې مزید د تباهي او بربادي چې دا نه غواړو، او د دې لپاره مونږ دا وایو چې ډبل کراس یا ډبل ګیمز یا خپل ولس د دې جنگ خشاک جوړوت دا سلسله دې بند کړل شي.
په دغه لاریون کې د پېښور د اوسیدونکو او د مدني ټولنې پر غړو سربېره د پېښور پر ښوونځي په برید کې د وژل شوو زده کوونکو د کورنۍ غړو هم ګډون درلود. دوی له حکومت ته غوښتنه کوله چې دوی ته دې وښایي چې تر دې دمه یې د دغې پېښې د مسؤلینو د نیولو او د څېړنو په لړ کې کوم ګامونه ترسره کړي دي.
خو دا سیز چې کم مین دی هغه مونږ دا غواړو چې مونږ له پته ولګي چې دا چا وکړو، دا څوک وو، څوک نه وکړ، دوی نیولې دي. نو مونږ ته دې وښایي چې مونږ یې وګورو کنه.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې ښار اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالانو د تروریزم پر ضد د مظاهرو لړۍ پیل کړې چې دا لړۍ تر دې دمه روانه ده.
احمد شیبرم پری پروګرام کې مو هر کله کوم دا ونې د ستوک زما میلمنه ده چې د سیاست مینوال افغانانې هم شیخ مخه او پیژنې او لیکوال هم د دې آثار سره آشناوي. صفیه صدیقی زما میلمنه ده. د مخکښو شوزو په دې پروګرام کې به لومړی یو عمومي پوښتنه له تاسو وکم. سیاسي ډګر ته مو راته ګرانه و که په ادبي ډګر کې مو د پیل هڅې ګرانه وي.
فکر کوم چې دا دواړه یو بل سره تړلې دي او هغه ابتدا کې هم چې زه فکر کوم دواړه سره تړلې وو. خو هغه خوږ ژوند او هغه خوږې شېبې او هغه خوږ دبر ډګر بخنه غواړم چې د مبارزې لپاره ډېر زیات سړي ته خواږه ورکوي هغه ادبي ډګر ده. ځکه سیاست کې نوسانات ډېر زیات دي، کله سړی پورته شي کله په ځمکه ولګېږي. خو ادبي ډګر که چیرې سړی واقعا ریاضت وکړي، که چیرې واقعا وفادار اوسي ادبیاتو ته، ادب ته، زه په دې باندې باور لرم چې ډیر خواږه او ډیر سپکی پرتې دي چې نور سره سره شریکولی شي.
نو کراشم ستاسو سیاسي مشکلاتو ته لکه څنګه چې تاسو وویل نوسانات لري، کېدای شي چې په تیرو انتخاباتو کې د یوې مرستیالې کاندید په توګه یو مشکل د مخکښو ښځو د پروګرام له اورېدونکو سره شریک کړي؟
البته من هیڅ د یوې ښځې سنتوګمه په ماتې به دا غریزه ډېره قوي چې سړی کله کله څه فکر کوي یا خوب ویني چې غر غټ کارونه هم کولی شي، خو کله چې سړی عملي ډګر ته لاړ شي یا ښځې سره زنانه برخورد کېږي چې ما سره هم من هیڅ جمهوري ریاست یو کاندید د دوهم مرستیالې ما سره هم ډېر زنانه برخوردونه شوي دي چې کله چې رایات شي همدا اوس هم خندا راځي او خپلو دوستانو ته او د ادب مینهوالو ته ټولو ته زه دا زیری ورکوم چې ما په څلور نیمو میاشتو کې چې کومه ټاکنیزه مبارزه مې کړې وه ما کتاب لیکلی او د هغې نه وروسته چې کله دوهم ټیم سره یو ځای شو هغه برخه مې بشپړه کړې ده. زما د دې لپاره خوښ ده چې ټولو ځانونه کاندید کړي وو، ټولو ډېرې ښې تجربې ډېرې جالبې تجربې وې په دې انتخاباتو کې، ولې کېدای شي اکثریت به نه یې لیکلي، خو زما هماغه کومه مینه او علاقه او کوم هغه زما د ژوند اصلي موخه چې ده ما وشکړی چې زه خپل کتاب ولیکم په دولت ورځو کې ورته کېناستم ومې لیکم بشپړ مې کمپوز کړی مې هم ده چې انشاءالله هغه به زه مینه والو ته خامخا
تاسو ویل چې شاید اکثریت کاندیدانو کتاب نه ویلیکلی، لکه څرنګه چې د ازادي راډیو له لارې معلومات لرو تر اوسه ګمان نه کوم چې کوم کاندید حتی هڅه کړې وي چې خپل خاطرات ولیکي، خو کراشو دا خو ډېر په زړه پورې کتاب وي او باید هم وي. څرنګه د کتاب لیکلو ته مو څرنګه فکر شو؟ آیا د تاریخ په حساب غوښتل سي یو مستند شی ولري او کنه خپل تجربې مو پکې راخیستې؟
ما یو تقریبا درې سفرنامې یونلیکونه لیکلي دي چې را سره شته دي، په وخت مې جوړ کړي. دا ځلې کله چې زه د سیاسي ډګر کې، البته مخکې هم په پارلمان کې وم، کله چې انتخاباتو ته جمهوري ریاست تاکونو ته ودرېدم، نو په دې وخت کې مې ولیدل چې ډېر تفاوتونه موجود دي چې یو ښځې او نارینه ترمنځ، او بل دا چې اکثره نارینه به داسې فکر کوو چې خو بس خیر د ښځه ده نو پروا نه لري، او حتی دا چې کله کله به مې داسې کتل چې ځینې دوستانو به داسې فکر کوو چې زه د دوی د برکته په یو سپین موټر کې ناسته یم، سره دې چې ما نن هم چاته خبره وکړله مالما د پیریشو کالو لایسنس مې په جیب کې ده، هغه د خلکو خبره نو چې لایسنس لرم ښکاره خبره ده چې موټر مې درلوده او په دې پیغام چې څنګه ډرایو وکړم، نو داسې به هغوی به داسې فکر کوو چې زه یو ښځه یم، دا موټر هم زما لپاره زیات ده، چې زه واقعا دې ته وهڅېدم. داسې فکر مې کاوه چې دا خلک غواړي صرف په سمبولیک لحاظ د ښځو د نامه نه استفاده وکړي، او یا مثلا هغه څه چې یو ترخه خاطره زمن هیڅ ښځې لرم هغه دا ده چې یو دې د کسانو به جناب ارسلا صاحب ته ویلو چې دا سره ښځه ده مونږ فکر نه کوو چې دا څوک رایې درکړي، یعنی حتی داسې مفکوره هم موجوده وه او دا مفکوره هم خلکو تر ارسلا صاحب پورې یا تر کاندیده پورې هم رسوله چې متاسفانه دلته ښځو ته یوازې د ښځو په سترګه کتل کېږي، نه د یوې متخصصې په سترګه، نه د یو سیاستوالې په سترګه، نه د یو ادیبې په سترګه، نه یو شاعرې په سترګه، نه د یو حتی اقل یو قومي مشرې په سترګه، ځکه که مونږ قومي مشران لرو خو په ښځو کې هم لرو، همدغه ښځې سیاسي ډګر ته راوځي، دا ښځې ادبي ډګر ته راوځي، دا ښځې په ډېرو سختو وختونو کې د خپلو کورنیو د خپلې ټولنې د خپل وطن د خلکو سره خواخوږي کوي، ډېرو مشکلاتو کې خلکو سره مخامخ کېږي، حتی مونږ تاسو دې باندې پوهیږو چې تاریخ په اوږدو کې ښځو د سولې په راوستلو کې پړونه غوړولی دي نورو ته، مثلا دا چې د دوو قومونو د دوو کورنیو ترمنځ جګړې کېږي ښځو په کې ډېر ښه رول لوبولی ده، او اوس په سیاسي ډګر کې هم مونږ ولیدل دغه وزیرانې چې ده اوس معرفي شوې ده پارلمان کې چې ښځې دي دغه ښځو رایه اخیستې، ښځو خلکو ته ودېدلې، خلکو ته وعدې ورکړي، خلکو ته خدمتونه کړي، دا باید په پام کې ونیول شي.
د دې لپاره چې ستاسو په وینا ښځه په افغانستان کې یو سیمبولیک حیثیت لري، له دغه سیمبولیک حالته د راوتلو لپاره د ښځو ونډه باید څه وي؟ دوی باید څه وکړي څو خپل حق ترلاسه کړي په ټولنه کې؟
تېر څوارلس کاله د افغانستان د ښځو لپاره ډېر یو طلایي چانس و، مثلا مونږ اوس ډاکټران لرو، ماسترانې لرو، مونږه ښځو ته خپلو بچیانو باندې مصارف وکړه، دوی باندې پانګونه وکړه، خارج ته ولېږل، شخصي پوهنتونونو مکتبونو ته ولېږل. مونږ په دې باندې پوهیو چې ښځو تر ډېره حده پورې هغه څه چې باید کړی وای ویکل، یعنی په شخصي لحاظ باندې، نه په دولتي کچه، نه په سیاسي کچه باندې. د پرمختیا لپاره امکانات موجود وو چې یو کې د ښځو واقعاً نه استفاده وکړه. او زه د کورنیو نه دا هیله کوم چې د خپلو بچیانو لپاره همیشه ټول هغه امکانات چې خپل زوی ته غواړي هغه خپل لور لپاره هم برابر کړي. زما هیله دا ده چې کورنۍ په ګډه سره لاس ورکړي، یو بل ته فکر وکړي چې کوم یو یې ډېر مستعده ده، آیا لور یې استعداد لري که زوی لري، هر یو چې لري په ماغیرې پانګونه وکړي.
صفیه جان صدیقي، که چېرته ښځې او نجونې په افغانستان کې په خپله یو سازمان ولري یا یو انسجام ولري که سازمان هم نه لري، فکر نه کوي چې دوی به دغه خپل حقونه ترلاسه کړی شي؟
شته دي داسې منسجم ګروپونه شته دي یو حده پورې، ولې زه فکر کوم چې ښځې په اقتصادي لحاظ باندې هیڅکله خود کفا نه دي، په یو ډول نه یو ډول دوی په نارینهو پورې تړلې دي. او نارینه معمولا کوشش کوي چې د اقتصاد هغه فیصله قبضه کړي، یا یا واجی چې دې په خپل لاس کې وي. بنان زه دا دغه مده هیله لرم چې ختی اول په اقتصادي لحاظ باندې خود کفا شي. که چیرې اقتصادي خود کفایونه لري، هغه نشته ولې په سیاسي لحاظ باندې په سیاسي نظر کې خي وزلي.
بله صفی صدیقی، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملاحظه دې راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم زړه له کومه مننه کوم، ډیره خوشاله وم چې نن د ازادۍ راډیو ملمنه خونه، بلکې تاسو سره ملمنه وم.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنه. روانه خبرونه مو د تاوخانو په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې ده. و باور چې په خوات څه ډول تاوخانی رواج وي، اوسې څنګه جوړوي، کوم شیان پکې سوځوي، او جوړول یې اسانه دي که ګرانه، دا مطلب به زه ومان او ورنه رشیدی درته وړاندې کړم.